درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري، ادبي او فرهنګي مجله ده. خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته. دا خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته رسیدلې دي، خو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ به بیرته پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بلل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې تمام شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې له امریکایي پلاوي سره به خبرې سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل، خو پرون یې ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي پلاوي چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دغه موټر پنج شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد یې خنثی شو.
خغلی روشندل زیاته کړه چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې موټر چلوونکي په تیښته بریالی شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. وایي ویل چې شاوخوا څوارلس زره کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي.
د څوارلس زره کورنیو لیوالتیا ښودلې چې خپلو سیمو ته ستنې شي. دوه زره او پنځه کورنۍ چې د کوټ، بټیکوټ، شینوارو او مومندرې ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د ښار او نږدې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ له امله را بې ځایه شوي و. دوی خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غره په لمن کې په پرتو ولسوالیو او همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې فعال دي. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وچی د درې ویشت مانډو په توپیر یې وبایلله. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ. وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیږدونکي وي کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبل. د خبره د ایران دولتي اژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوي له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر احضار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پیل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یو کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل الطارق بنا کې د ایران د دغه کښتۍ د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټویټر ویلي امریکا او متحدان به د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 2000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېر دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، ویشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسې جوړ شوي چې وښي دوی له پولیسو سره مقاومت کوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېر ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د آزادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 4 نیټه د ولسمشر وینا د ابراهیم لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزار سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی. یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې 2 لسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 125 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ویر شته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ویر شته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا می په میاش کې هم د تونس یو ساحلي ښار ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په قربتوب دراتونکو اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه رپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یک شنبه په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې 2 ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې یو احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بلخوا تر اوسه همدا څرګنده چې په قطر کې به په روانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. یو هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پایل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزات د تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي چې هغه ناشته نو رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمی د خود طالبان د آدرس نه نه د خپل ذاتی د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلق پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړه شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو د یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نشي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي او دغه ناشته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غږ آزادې رادیو راوړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي، ورپسې د آزادې رادیو مجله خبرې کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي.